ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم نن چهارشنبه د ان څوار له سوات څلورم هجري لمریز کال د تلیامي زند میاشتې نه همدې 2015 کال د اکتوبر لومړی نیټه ده. مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پهلې دې سات په خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي که په افغانستان کې انټرنیټ سمدستي بیرته ونښلول شي نو هغه به نه یوازې په تیره د ښځو او نجونو ورځنی ژوند زیانمن کړي بلکې ورسره به د سوداګرۍ زیانونه کمزوری اقتصاد لا مخ په ځوړ او د بشري حقوقو لپاره به پراخې پایلې ولري. خغلی بینت د سیشن بی پورز په خپل اکسپانا کې په افغانستان کې د انټرنیټي خدماتو د بندیدو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر بیان بدرګه کړی. په غو بیان کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ټول هیواد کې د انټرنیټ بندول په دې هیواد کې پر بشري حقوقو خورا جدي اغیز کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي دغه اقدام له روغتیا او زده کړې څخه نیولې تر بانکداري پورې د ورځنیو فعالیتونو لپاره د مهمو معلوماتو وړیا جریان محدودوي. د دې دفتر په وینا دا په ځانګړي توګه هغه خزیه او نجونه چې لمخکې له عامه ژوند څخه ایستل شوي لا اغیزمنوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د انټرنیټ د سمدستي بیرته انخلولو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې یو شمېر چارواکو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر د شبکې د بندولو په اړه ویلي وو چې دا کار یې د منکراتو د مخنیوي لپاره کړی دی. په افغانستان کې طالبان لخوا د انټرنیټ د بندیدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینس په دې اړه جدي اندېښنه ښودلې. نوموړي د سیشن بی پورس په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د انټرنیټ بندیدو او د نړیوالو الوتنو د لغوه کېدو راپورونو ته ډېر ژور اندېښمن دی. د هغې په وینا دا به د افغانستان د وګړو لپاره جدي او زیان رسوونکې پایلې ولري. هغه هم له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې مخابراتي خدمات بیرته پیل کړي. قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نورې خبرې وشي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ترامپ د شلو مادو د پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ترامپ او د اسرایل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. په دې اړه وروسته خبرونه کې په تفصیل اوري. د امریکا په سنا جرګه کې دیموکراتانو د فدرالي بودیجې د غزیدو لایحې ته منفي رای ورکړ چې په دې سره دولت د بندیدو لارې ته سیخ کړ. د سیشن بی پورز د سنا جرګې غړو د فدرالي بودیجې هغه لایحې د 55 مثبت او 45 منفي رای سره رد کړ چې د 2023 او 2025 مالي کال بودیجې د څو نورو اونیو لپاره غزوله. د امریکا مالی کال پرون سیشن بی د سپتمبر په 13 پای ته ورسید. د دې لپاره چې دغه لایحه په سنا جرګه کې تصویب شي د دې جرګې د شپېتو غړو مثبتو رایو ته اړتیا درلوده. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې ډیموکراتانو ګواښ کړی چې که جمهوري پال ولسمشر ډونالد ترامپ د روغتیا پالنې په برخه کې د دوی غوښتنو ته غاړه کېنږدي نو دولت به له دیوالي کېدو سره مخ کړي. د فلیپین له طبي پیښو سره د مبارزې دولتي ادارې نن چهارشنبه وویل چې په دې هیواد کې د وروستۍ زورور زلزلې له امله د مړو شوو شمېر شپږشتو تنو ته لوړ شوی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د دغې زلزلې له امله چې د سیشنبې د ورځې ناوخته د سیبو ټاپو ته نږدې وشوه او قدرت د ریکتر په کچه 6.9 ثبت شوی، 140 کسان ټپیان شوي او په ټول فلیپین کې لږ تر لږه 2 ودانۍ ویجاړې یا زیانمنې شوي دي. اسوشیټد پرس آژانس بیا د یو شمېر چارواکو له قوله د وژل شوو کسانو شمېر 130 ښودلی او وایي فلیپین د آرام سمندر په خوا کې یو د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې اکثره وختونه د زلزلې په ګډون نورې طبیعي پیښې پکې ډېر زیانونه اړوي. خبرنامو له ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د انټرنیټ د پارچاوي په وړاندې کورنۍ او نړیوال پراخ غبرګونونه دوام لري.
دا د هغه کسانو لپاره ډېر مایوس کوونکی خبر دی چې له خپلو کورنیو لرې دي
او د دوی د اړیکو یوازنی وسیله انټرنیټي خدمات وو.
بهر میشته ډیری افغانان چې په افغانستان کې خپل خپلوان سره په اړیکه کې دی وای نه پوهیږي چې خپلوان په څه حال کې دي.
فورون لای چې هر څه کوم هر شمېر زنګ و هم اصلا د ماش نه شنو ولا یو بل ډیر ځات خپای ما چې قانون وسنګ وي ماشومان وسنګ وي.
په نړیوالو مسایلو کې به د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان په اړه د قطر او یو شمېر نورو عربي هیوادونو د چارواکو وروستۍ څرګندونې واوري. پرون د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ وه. یو شمېر افغان ژباړونکي وایي طالبانو پر ژباړل شو او چاپ شوو کتابونو بندیز لګولی دی.
هغه ناول چې و د غوباړي په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګولی چې د سړي ځای زموږ په تبه نه ده برابره.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د انټرنیټ د پرې کېدو په وړاندې پراخ غبرګونونه دوام لري. د دوشنبه له ورځې د طالبان حکومت په ټول هیواد کې انټرنیټ او د مخابراتي شبکو فعالیتونه انقطاع کړي دي. تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي شوې، خو مخکې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلو چې دا کار دوی د منکراتو د مخنیوي په هدف انکړی دی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
نړیوالو بنسټونو او افغانانو په ځانګړي ډول هغو چارواکو او سیاستوالو چې له هیواده بهر میشتي د طالبانو لخوا د انټرنیټ پرې کولو اقدام ته پراخ غبرګون ښودلې دی. د بخښنې نړیوال سازمان د سه شنبې په ورځ د سپتمبر په 10 په یو اعلامیه کې لیکلي د انټرنیټ پرې کول یو ناسنجول شوی اقدام دی او دا به د مرستې رسونې بهیر او روغتیا او تعلیمي خدمتونو ته لاسرسی له جدي ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان زیاته کړې چې طالبان د معلوماتو د اطلاعاتي جریان په تړلو سره هڅه کوي د بشري حقونو سرغړونې پټې وساتي. په اعلامیه کې ټینګار شوی لغه وخت رئیسې چنجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي. انټرنیټ ورته د زده کړې یوازینی فرصت دی او پرې کول به یې د دوی د زده کړې بهیر ګډوډ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم ویلي چې د انټرنیټ بشپړ بندېدل د نړیوالو بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې دي او طالبان باید سمدستي انټرنیټ بیرته وصل کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار بنسټ هم ویلي چې د طالبانو لخوا په سراسري ډول د انټرنیټ بندېدل د افغانستان د بشري حقونو لپاره ډېرې جدي پایلې لري. دغه بنسټ په خپل ایکس پاڼه خبرداري ورکړې چې د انټرنیټ پرې کول د ازادو معلوماتو جریان او بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی محدودوي او ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې اغېزمنې کېږي. د بشري حقونو څار بنسټ هم د انټرنیټ د ژر بیا وصلېدو غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان غواړي د انټرنیټ پر پرې کولو سره د میلیونونو افغانانو غلغله او په خبرې خپل جنایتونه پټ وساتي. هغه د اقدام د خلکو او د افغانستان او پرمختګ سره دښمني بللې او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې غلې پاتې نشي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
قطع انټرنیټ او مخابرات از سوی طالبان نشانه بزرگی از جهاد
د طالبانو لخوا د انټرنیټ او مخابراتو پرې کول د طالبانو د ناپوهۍ لوی نښه ده او همدارنګه د دوی د ویرې څرګندونه کوي چې خلک په ځانګړي ډول د افغانستان ځوان نسل د پوهاوی او د ټکنالوژۍ د معلوماتو سره بلد نشي. طالبان غواړي د خپل دغه عمل له لارې د افغانستان ولس د علم او معاصر ټکنالوژۍ لري وساتي او هیواد د تمدن او پرمختګ له کاروانه بیل او
افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ د سپتمبر په 10 په خپل ایکس پاڼه لیکلي د طالبانو مشرتابه د انټرنیټ د پرې کولو امر صادر کړی، خو په خبره په دې اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی. هغه ویلي چې د طالبانو خپل وزیران هم حیران پاتې شوي او ندی توانېدلی د افغانستان د سوداګریزې برخې مشرانو او د بهرنیو چارواکو پوښتنو ته ځواب ورکړي چې ولې دا پرېکړه کړې او راتلونکی ګام به څه وي. خلیل زیاد زیاته کړي چې د اقدام د اړیکو په بهیر کې ګډوډي د بانکي چارو او پیسو په لیږد کې ستونزې او په الوتنو کې ځنډ رامنځته کړی، لګښتونه یې ډېر کړي او د روغتیایي خدمتونو د کمزوري کېدو لامل ګرځېدلی. په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل ویلي د انټرنیټ پرې کول یو فني تصمیم نه دی بلکې دا ښیي چې طالبانو دین او ایدئولوژي د ازادي د زپلو او د وخت د ټینګښت وسیله ګرځولې ده. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې د تې جمهوریت نظام د چارواکو لخوا اداره کیږي په ویلامه کې ویلي د انټرنیټ پرې کول د بیان پر ازادي او د افغانستان پر نړیوالو اړیکو مستقیم برید دی. په ویلامه کې ویل شوی چې طالبان ولسی پاتون او د خلکو له پوهاوي ویریږي، خو د ویلامه په ټکو د اقدام به د انزوا پر ځای د خلکو غوسه او مدني مقاومت لا پیاوړی کړي. د افغان ښځو د فعالانو د همغږي بنسټ ویلي چې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو سره خلک له نړۍ څخه جلا کړي او د ښځو او نجونو د زده کړې وړیکو فرصتونه یې له منځه وړي دي. دغه بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د انټرنیټ د ژر بیا وسلېدو لپاره پر طالبانو فشار راوړي او ټینګار یې کړی چې افغانستان له نړۍ بېلول یوازې سانسور نه دی، بلکې د ژوند، کرامت او بقا پر وړاندې برید دی. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونمان د سه شنبې په ورځ د سپتمبر په 10مه په یوه اعلامیه کې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي خدماتو جریان باید سمدستي بیرته عادي شي. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دوشنبې له مازدیګر د میزان له 8 نیټې په سرتاسري ډول پرې شوې او د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دي ویلي. د طالبانو د بېلابېلو سفارتونو لږ تر لږه 5 چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی اړیکې هم خپل د بهرنیو چارو وزارت سره پرې دي. مخکې تر دې په تیرو څو اونیو کې د طالبانو حکومت د نوري فایبر انټرنیټ له 10 په زیاتو ولایتونو کې پرې کړی و. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا اقدام د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د منکراتو د مخنیوي په موخه کړی دی.
به هر میشته یو شمیر افغانان وای په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو پرې کېدو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. یو شمیر دغو افغانانو چې په افغانستان کې خپل خپلوانو سره په اړیکه کې دي وای دی له دوه ورځو راهیسې هڅه کوي چې خپل خپلوانو سره اړیکه ټینګ کړي تر څو د هغوی له حاله ځان خبر کړي، خو نه پوهیږي چې هغوی په څه حال کې دي.
یو شمیر بهر مشتي افغانان چې هڅه کوله په افغانستان کې لغپل کورنۍ سره اړیکه ونیسي وایي چې د انټرنیټ یا مستقیم ټلیفوني اړیکو لري د خپل کورنۍ لغړو سره په اړیکو نیولو نه دي توانېدلي. له دې جلې په فرانسې کې مشت افغان خبريال هارون بصیر ازادي رادیو ته وویل چې د دې وضعیت د احتمالي دوام په اړه اندېښمن دی.
یا خبر کاملا مایوس کننده بر کسایی است که از خانواده خود دور هستند.
دا دغه کسانو لپاره ډیر مایوس کوونکی خبر دی چې لخپلو کورنۍ یو لري دي او د دوی د اړیکو یا وزنۍ وسیله انټرنیټي خدماتو په ځانګړي توګه زما لپاره، ځکه چې زما د کورنۍ تورغړي په افغانستان کې دي او زه په فرانسې کې یوازې ژوند کوم، زه څنګه د خپل کورنۍ څخه بې خبره پاتې کېدای شم؟ دا زما لپاره یو لوی درد دی. دا زما په سر د زرګونو افغانانو لپاره یو چې له افغانستانه بهر دي او له بلې خوا د خپل کورنۍ بې خبره پاتې شي لویا ننګونه ده.
یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټ پرې کول به خلکو باندې د فشار راوستلو یو بل بڼه وي او په ټولنه کې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. په جرمنی کې مېش سیاسي کارپو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل انټرنیټ ته د خلکو د لاسرسي پرې کول غیر معقول اقدام دی او د افغانستان خلکو او اقتصاد ته به لوی زیان ورسوي.
در مجموع یک نقص بسیار کلان هم بر مردم افغانستان هم بر اقتصاد افغانستان است.
په ټوله کې دا هم د افغانستان د خلکو او هم د دې هیواد د اقتصاد لپاره یو لوی زیان دی. دا ډیر غیر معقول کار دی چې زموږ ځوانانو روند اندو او هغو کسانو ته لاسرسی بنده و چې تعلیم یافته دي او اړتیا لري چې خپل معلومات نوی کړي. دا مهمه مسله ده که تاسو نن په اروپا کې انټرنیټ پرې کړئ، دا په دې معنا ده چې تاسو ژوند خطا کړی دي، ځکه چې له انټرنیټ پرته هیڅ څه ممکن نه دي.
ښاغلی اتمر زیاته کړه چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ د قطع کولو پایلې به مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د اقتصادي زیربناوو ته د جدي زیان رسولو، بانکي فعالیتونو او د انټرنیټي خدمتونو سکتور کې د زرګونه کارکوونکو بیکاری، د خلکو باور کمولو، اقتصادي وروسته پاتې والی، د پانګونې نشتوالی او د معلوماتو رسولو په برخه کې د ګډوډۍ لامل وګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په دغه هیواد کې د انټرنیټي خدماتو بشپړ بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو د اقدامې غندلای زیاته کړې ده چې دا د خلکو په ورځني ژوند د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیتونو باندې پراخې منفي پایلې لري او خلک یې د اړیکو له اساسي حقونو محروم کړي دي. د سازمان له طالبانو غوښتي چې سمدستي د پریکړه بیرته واخلي او له نړیوالې ټولنې او نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې معلوماتو او ارتباطاتو ته د افغانانو د آزاد لاسرسي له حق ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو مخکې ویلي و چې دا پریکړه د منکراتو د مخنیوي لپاره شوې ده. د طالبانو حکومت په دې وروستیو اونیو کې په تدریجي ډول په بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، ارزګان، نیمروز، ننګرهار او پروان په ګډون د افغانستان په لاسو څخه زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمات پرې کړي دي. دا لا روښانه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه لنډمهاله ده او که دایمي